څلور بجې سوې د خبرونه تر پنځو بجو ده. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پوره سوې. معلومه نه ده چې دوی به بیا به هسته کښین او پر اختلافي ټکو به سلا کېږي او که څنګه. پایل خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه مني. په کاپیسا کې یولسو غیر مسؤول وسلوالو پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری کړی او د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي دمخه دایمي اوربند ومني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په روانو جګړو کې د ډیروالي سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبل شمیره د پروسو شکال تر همدې مودې کمه ده. د امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمیدو ته اړتیا ده. په همدې ترڅ کې طالبانو نن په بدخشان او بامیان ولایتونو کې د یو شمیر سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو دقیق ارقام نه دي ښودلې. په کاپیسا کې د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی دی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصه دوم ولسوالۍ کې سوې چې د دغه کس په وینا یولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. دغه سرچینه زیاتوي د پیښې عملین له سیمې تښتېدلې دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. اخو د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ماين په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته وویل چې طالبانو د یادې ولسوالۍ په رمضاني کلي کې ماين شخ کړی و چې نن سهار پر ملکي وګړو وچاودید. د شغلي اکبري په خبره په دې پیښه کې څلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پنګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل
تفاهم لیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورسکو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیارډران دي، دوی علاقه مندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پنګونه وکړي.
د شغل مطفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک سوي تفاهم لیک پر بنسټ به یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. سمو ژغلاز د ریډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروړونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلۍ وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د انتونوف ان شپږویشت ډوله الوتکه پرون مازدیګر د دې هېواد په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته وویل چې یو پیلوټ د الوتکې تر کښېناستلو لږ دمخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی و. په دې پیښه کې په لومړي سر کې دوه کسان ژوندي پاتې سوي وو او روغتون ته انتقال سوي وو چې وروسته د یوه کس د مړینې خبر ورکړل سو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات روان دي. د بشري حقوقو یوې بندي ایرانی فعال نسرین ستوده خپل د نخ وړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیز رسنیو ولیکل چې میرمنې یې د نازک روغتیا وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له یولسمې څخه د تهران په ایوین زندان کې د نخ وړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر نولسمه د خراب روغتیا وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سو خو ورځ وروسته بیرته زندان ته یوړل سو چې دغه اقدام پراخ خبرګونو نه درلودل. نسرین ستوده د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې لخپل کور ونیول سو. نو موړې د سیاسي بندیانو چې په هغه کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکې شزي هم شامل دي د دفاع په تور په اته دیرش نیم کال بند او یو سل اته څلوېشت درو وهلو محکوم سو. دا باید دولس کال بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو لپاره شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي امی کانی بارت د ستر محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. دا راپورونه داسې مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ترامپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پرسه نن دوی بیا سره کښینی. د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړی
نن له وخت نه مخکې ده سيزو وایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ اي حد وکول سي زمينه به مساعده سي کی بني سکه بکې نه ني.
دا راپور هم ورته چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد نن مظاهره و. بلخو په کابل کې د ډاکټر نجيب الله پلاویانو اعتراض وکړ. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجيب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجيب د وجل کېدو په اړه وري.
بدبختانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننه وي.
په بهرنۍ موضوعات کې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمه کې اوریدلی سي حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون سی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنوي ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. بلخو په قطر کې د طالبانو په مرکز چی پلاوي کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د دواړو خواو ترمنځ کومه غونډه ونه سي. خو د دولت د مرکز چی پلاوي یو غړی وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. بلخو په خوا د ډول غونډه سره د ورځې په پای کې سوي دي. دیوان درو نور تفصیل.
د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترماینز د خبرو کړنلار نه د ورستي شوی او اټکل کېږي چې نن هم کومه ناسته و نه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې حکومتي پلاوي یو خوله نه دي نو ځکه خبري زنديدلې دي. سرچینه وایي دا چې د پلاوي غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي هر مجلس ستا نوی نوی غختنې راوړي او چې په کومه خبره پایلې ته نږدېوالی راشي دوی له مجلسه وځي او چې بیرته راستانه شي تعبیر یې بدل شوی وي. سرچینه دا هم وایي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري. خو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی بیا دا خبري ردوي.
مقتدی خغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه دی تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي هغه مسایل به وسي. دوی ته په پاتې کېږي غیر له هغه موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نمپټي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچی پلاوي غړي شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. په تېره کې څو ځله دا غونډې د ورځې ناوخته شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه د روان کال سپتمبر په 11مه د قطر پلازمینې دوحې کې سره مخامخ شول. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د افغانانو د خپل منځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لازم صلاحیتونو څخه برخمندي همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو غزینو په ګوټه کې تر سوچي یو مناسب نتیجې ته ورسیږي. دا په خپل دا په داګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره او
لازم او صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خود افغانستان د سول انسټیټیوټ په وای د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو هم د خبرو پر مخ بيولو پوره صلاحیت نه لري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچی پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچی پلاوی هم باید په یو خلا بین الافغانی مذاکرات پر مخ یوسي سو د ډاټ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د درنې جګړې او پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د روانو جګړو له ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال د همدې مودې په نسبت کمه ده. د ورزګان د گیزاب او دیراوت ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په مخه عملیات روان دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وو. سحر وای د یادو مجاتو پر محل حال ته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې دی چې وونه وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د گیزاب ولسوالۍ پر مرکزی امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر گیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشت امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه پیل کړه چې نن یې د بازار تر څنډو ورسول چې نن یې د جګړې درې مورز ده. د ورزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادی ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې یې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسولین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکی کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان د افغان چارواکو د اداره دوی وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه داوشته. خو په ولسی جرګه کې بیا د ورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادی ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ته د طالبانو دراتګ د 23 کلیزی په ورځ د کابل په شمال کې سلګونو کسانو د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. دوی طالبان جنایتکارانو بلل او ټینګار وکړ چې دغه ډله باید په واکه شریک نسی. د 1415 او یو مریض کال د تل پر 15 د برهان الدین ربانی د حکومت په شاتګ سره وسلول طالبانو کابل ونیو او 15 کالې حکومت وکړ. تفصیل لنجي صافي څخه.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د 23 کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وباله او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سمبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
د 1315 یم المریز کال د میزان په 15 منیټه کله چې طالبانو شمالي ونیو، لومړی کار یې د ونو پرې کول وو، وروسته یې کار پر یو سوځېدل ځمکه د سیاست پلې کول وو. د ماشومانو او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅکله هغه ورځ نه سو هېرولای. طالبان یو تروریستي او جنایتکار ډله ده.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه کابل ونیو زما میرمن او درې ماشومان وژل شول.
کله چې په لومړۍ ورځ طالبان کاري زمیر ته راغلل زما درې زامن او میرمنې شهیدان کړل او زمون کورونه هم وسوځل. که چیرې طالبان سوله وکړي مونږ هغوی بخو. خدا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسیږي.
د کابل پروان لوی لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت د ښځو ازادي د رسنیو ازادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان 15 هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې، هغوی تروریستان دي او موږ طالب نه غواړو.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو نتیجه ورنه کړه. دغه مظاهره داسې مهال کېږي چې کابل ته د طالبانو له راتلو 24 کاله وروسته یو ځلې بیا دغې ډلې د کابل په ځینو برخو کې حضور پیدا کړی. د نننۍ مظاهرې په 10 کیلومتره کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
عمردل چې د کابل په شمال کې په سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او دغه ډله یې جنایتکاران وبلل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د 24 تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې په کابل کې مظاهره کړې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې روغتیا وزارت نن شنبه د سپتمبر 26 د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال ورځ ولمانځله. دا ورځ په هیواد کې په داسې کې لمانځل کېږي چې خلک له بې کیفیت درملو شکایت لري. خاطر پردیس جزئیات لري.
د سپتمبر 25 د فارماسیستانو له نړیوالې ورځ سره برابر ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو ورځ ځنډ سره د شنبې په ورځ دغه ورځ ولمانځله. دغه هیواد د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
ښاغلی عثماني وایي د افغانستان د عام روغتیا وزارت لخوا درمل جوړونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پیل شوي او نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې نور کوټلي ګامونه هم پورته شي. د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال فدراسیون شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د سپتمبر په 25 د هالند په هاګ ښار کې د څو هیوادونو د ګډ کار په پایله کې جوړ شو. دغه فدراسیون د شمیرو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3 میلیون درمل جوړونکي شته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 8000 په افغانستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 80 د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریانو د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل خار دو تن اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی:
نه دا ټول جالي دوار اوري تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولای او سره کم بازی ورکی.
بالکل د مون په وطن چې کومې دواوی دي تقریبا 3-4 نفر چې ماته معلوم دي چې پیچکاری ورکړي دي. همداسې بره پیدره پیده ویده بس پاسته نه پاس ختلی. دولت نه زه دا خواهش لرم چې دا باید بند شي.
دغه مناسبت په بهانه مو د کابل ښار یو درملتون ته هم سر ورکاره کړ. درمل جوړونکی عبدالغفار چې له 16 کلونو راهیسې په دغه درملتون کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د درملو د کیفیت په اړه چې خلک اندېښنې لري په ځای دي. موږ ته معلومات کیږي چې د ښه کیفیت درلودونکي درمل افغانستان ته نه راځي، ځکه دا زمونږ کاروبار دی. په ټوله کې د درمل جوړونې کارونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. حکومت اسانتیاوې نه دي برابرې کړې، په یوه پلمه نه په یوه پلمه زمونږ د کار فضا راتنګوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 15 کلونو را په دې خوا د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال ورس منځي سکل به دغه ورځ په داس حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
څلور بجې او شل دقیقې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن شنبه دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. د مراسمو تنظیمونکي دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. ناجیه صافی دغه مظاهرې ته ورغلي.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلورویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو محمود او منیر آزاد راډیو ته وویل،
حالانکه زما پلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلارې مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغې طرفدار یم.
موږ کتابونه یې کتلې دي، اده کې کومې ویډیو وې، کومې خبرې کړې دي، شوار یې صحیح و، ادب یې صحیح و، د افغانستان جوړونکی بنسټګر و، تلار خو دې و شخص نه نه.
د کابل ښار په یو بل سنډه کې د دغو مراسمو جوړونکي کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبده مرغه چې موږ په نسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلورویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بېلابېل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل،
یو اعلان یې خبره کړه، په خپل اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل همدا و چې دا زمونږ د یو نیم میلیون شهیدانو سره جفا و، د 5 میلیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کونډو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شانه تجلیل وشي. په دې حق باندې دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لسویلو ډډه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د سلر وشکاله وړاندې د پیخي په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت ورستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل اشتمنیټه د وشل کېدو تر ورځې پوري لخپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستی و.
ومردل چې طالبانو کابل ته درننوتلو په اول ورځ نجیب الله او د نموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتر وېستل او د کابل په اریانا چوکې زندۍ کړل. خود نموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمن په دې اړه د ډاکټر نجیب الله بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه وایي چې ډاکټر نجیب د چا لخوا او ولې ووژل سو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلود. زه ویلی سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکاو پاکستانو ایرانو او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټول د شهادت کې لاس درلود. ځکه دا چې ویلی سم چې د سره خواده سوی وه چې ته کله توافق کوې او ته به ځې له خیر خپلو اولادو ته چې په هغه وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې. دغه غونډه لغوه شوې ده، دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځغونډې د بنیاد لخوا مخته وړل کېدلې. سږ کال شایقین و علاقه مندان زیاد تول بلاخر یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سوی و چې شرایط و د درک ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لال ډاکټر غنی ته ډاکټر غنی د دې لمانځ غونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي لبنه سر په نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبارخیل و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلورویشتم کلیزه و د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دا مراسم لغوه شول.
تاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهد ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیمه نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب دي چې مې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ ژغ باید تر ځای ورسیږي دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبره دا کوم ملکان د تاریخ ملکان یې خو دغه زموږ ژغ تر ځای ورسوي موږ دغه پایښ لرو چې دغه سنځین شي چې دغه موږ خواران تر اسلام علیکم. زه په هلمند ولایت کې مرکزه
بولون ماتلم زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې بولتون لا وسوی دی نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلي راکوي چې بل بولتون ته ولاړ شو او زموږ بولتون وزارت لا وکړی دی زموږ ټولو مشکل وروڼه دغه مشکل لري موږ دوه درې کاله فارغ شولي دي دا ټوله وخت مو ضایع شو پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم زه پاتشاه دی خوش ولایت نه تاسو سره دی طالبانه په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غینه وسره وکړلو سره ما په کې تا نو سره ورسې چې دا نه پر جنگ ته نه دی دا وته ټول ورو ته دی جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بندا نه کوي نو د څه خغه به پیدا و چې مذکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
او سمیو نړیواله موضوع په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې اوبه دوه میلیونه کسان مړ شي. تفصیل له اسمت څاروان اوري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې کیږي د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او عفونی ناروغیو د انستیتیوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو وار بیا ټول چارې پټه په ودرول شي خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر او تشا واړوي یو وار بیا به د کورونا مثبت پیشي اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز په هنتون لشمیرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخبرې دوله وخت تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لک تنه په دی وایرس اخته شوی او 9 لک 15 اتیا زره تنه مړ شوی دي. باور کیږي چې هم په کورونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشت وخت پاتې دی نو که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شایع پدې وبا د مړینو شمیر 2 میلیونو یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وای د امرینو د شمیر د زیاتیدو مخه نیول کېدای شي. د افونی زد یا میکروب زد مواد او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصول او خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د امرینو د کمیدو لپاره ضروری وبلل.
څلور نیم بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یو سیاسي موافقه ته تر رسیدو دمخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی اس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یو سیاسي جوړجاړي دمخه دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونه داس مال کوي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابلو شهرونو کې درنې جګړې دوام لري. د کاپیسا امنیتي مسولین وایي په دې ولایت کې د غیر مسول وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډلیز جنسي تیری شوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصه دوه ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو قانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیواله شوې ده. د اوکرين په وزوي په دې هیات کې د یو پوزي مسافرون کې البته کې د لوی دوله کبل شپږ وشت سپرلي وجل سوي دي. د بشري حقوقو یو بندي رانی فعالي نسرین سوتود خپل د نخوړو احتساب پای ته ورسوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان.
د افغانستان د فوټبال د غوړه لیگ سیالیو په دوهمه لوبه کې شاهین اسماعیل لوبډلې میوان اتلانو ته د 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل چې نن او سبا کومه لوبه نه کیږي. د دوشنبه پر ورځ بسپینغر بازان لوبډلې موجهای امول لوبډلې سره د سیالي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د تیرې پنځشنبه پر ورځ پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریرود لوبډلې اباسین سپی لوبډلې ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. په هرات ولایت کې نن د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې د فول رزم جام سیالۍ ترسره شوې. د هرات ولایت د فول رزم فدراسیون په اعلامیه کې ویلي دي په دغو سیالیو کې له 2 سوزونونو نه شاوخوا شپېتو تنکیو ځوانانو او لویانو ګډون کړی وو. د اعلامیه له مخې په دغو سیالیو کې 12 ورزشکاران تر نورو ښه وځلېدل. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست فني مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د 22 ورزشکارانو ترمنځ د بدمنتون سیالۍ هم روانې دي. او ټاکل شوی ده د هند کرکټ غوره لیگ په روانو لوبو کې نن د حیدرآباد او کلکتې لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې لوبيږي. که څه هم راشد خان په لومړیو دوو لوبو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ، خو محمد نبی ساحل ته بیا تر دا مهاله د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
دو اونیز پروگرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروگرام تاند څنګه خوس ستاسو سوزنی اسمي سونه تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي د حکومت مذاکراتي ټیم غړي باید له طالبانو سره په نرمښت د سولې خبري وکړي. جیلاني سرحدي له هلمند لیکلي ک طالبان غوړي چې سولې وکړي اوربند وکړي ځکه چې د ستړي افغانان اوربند ته انتظار دي. ګل محمد مدثر د هلمند له نادلي ولسوالي پښتنه کړي چې د سولې خبري ولې لا هم پټي پاتې دي. خان محمد اسلام ير له د لیکل افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربان خبري وکړي ک اوربان وسی نو خبري به ژر یو نتیجه ورکړي. عبد الواحد مدقق لوګر ک طالبان او حکومت حقيقي سولې اراده لري نو د افغانانو پسترو کې دي خاوري نه چوي د څنګه سولې ده. عبد النافع افغان لیکلي د سولې هله مولا سور کړي د قطر مذاکرات د پوینا چلو بده. قاسم زواک له هلمند لیکلي په روزګان کې د افغان سرتیرو وژل یو جنایت او وحشیانه عمل دی ځکه څوک چې تسلیم سي د هغه وژل حرام دی. دا څرګنده ده چې طالبان د په خبره چې د سولې نیت نه لري. او حکمت الله حماس د هلمند لنډالي په خپل سیمه کې لیکلي د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پاکستان د افغانستان دشمن بللی وو د په وژلو کې د په خبره چې پاکستان لاس لري. تاسی ازادي رادیو ته ورجست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. کډ انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ لري د غرض تیر خبرونه په سبتی بڼه مونډلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سټ آدرس دی. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بیلابلو باسنو کې برخه واخلئ. facebook.com/azadiradio زموږ د وی پاڼې د فیسبوک پاڼې پاته ده. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ ووري حقیقت څه دی پروګرام خبرېږي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنې امنیتي وضعیت سلسله نه خده. د دې ترخوا د خار په 3 کیلومتره کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نه خته کوي. مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي، خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزا ولسوالۍ کې ووشل. چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دلایل څه شي کېدای شي؟ پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزي سره خبرې اترې کوو. رئیس صاحب خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې دروزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نه امن دي، سو ولسوالۍ سقوط دي او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو. مننه،
سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام او ښه اقدام دی. موږ تقریبا د 15 کلونو راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دي او ډیرې سختې شپې تېروو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 15 کلونو راهیسې زموږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د 3 کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. خپل مرکز ترینکوټ تلور 3 یا 4 کیلومتره د مخالفینو سره د 15 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 15 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه سوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر باندې وکړي، ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنگو وځپي. نو دغه ولسوالۍ ګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د 2 میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوای شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه 4 ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کم ته ورده چې پاتو خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده.
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي، سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي، هغه یو سرای مو ساتلې دي. هلته پولیس او اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یو مسله د امنیتی ځواکونو حالته ځای پر ځای کول دي، حالته د دوی غزمی دي. در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ک ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې هغه خواته طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنی وداني یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تا ګراتاک دوی ته اكمالات د کومې لارې نه کیږي.
پاسې کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول شوی دي پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړی دي، 8 میاشتې هم تیر کړی دي. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړوي هلته شواک کې نور تر یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پور کړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي، او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څخه دي. هلته موږ زمینی خو یو ولسوالۍ پون د 5 کلونو راهیسې زموږ
بارگزای صاحب د چهار شنبه پورز د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاسته، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایي بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل شوی دي چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا ستوره چې مخکې زه ورسره کښېناستم هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونتوانېدی چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک وو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل مو زیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل شوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نامنې ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 95 فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت طرفه د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتسو مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسه دي هلته په کور کې سړی او که نه دی ننوځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یوه ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت خلکو ډېر ضعیف دي، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یو نڼیې په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټولې امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه څه
یو مسله تاسو د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنۍ چارو وزارت ویلې چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویلې چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلې شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کدا اسکا وزیر صاحب داخله ما غاوري یا واوري زوام موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې باغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو، خو هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې در 400 زیات پرسونل لري، او هلته تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نستا. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، کچیرم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پښتنه باید وکی یو څوک راوځي پر روزګان کې چې دا وزیر څنګه دی. ځکه چې وامه کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتی په ډول څوک راځي د حکومتدانۍ کې الته دغه کسانو سره کښینی چې هغه خپل دغه د لاسه د سیستم خراب دي، دغه مشوره کې دغه نظر کې دغه سره جوړ راغلی، نور د بل ورځ ګوره برته مرکز سره غلی چې روزګان کې مشکل نه و، نه خیالي پولیس و، یوازې ادب پیدا دي چې خپل معاملې سره شریکان دي، اول ته چرازم دغه چا سره مشوره کې دغه چا نظر کې دغه چا سره معلومات اخی د چا د لاسه چې د سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود،
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنۍ چارو وزارت کې کنه، د ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه د ملي اردو سرتیري او انداړول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته.
موږ یو لوال ورو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري، هغه سره چې موږ کښینو چې تولی کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی شي ته وي دي پیراره سوی دي یا سر سوی دي، نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټول نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدل، یو هم دا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړي؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي اندازه یې کړی و، یو شی دی کله چې دی بیا بل دی چې درې میاشتې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورده تیریږي، هغه وخت کې هلته جنگي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و. داسې حالت کې ما خپل چې توازن صاحب دی راغلی و، دا موضوع مر شریک کړه تاسو موږ تر دې حالت به تر نه کې نور کچیر هم تصمیم نیسي، داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښې خواته بوځي، ځکه اوس موږ پیلم د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی، خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا جرلسم قومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي، یعنی هلته درې درې میاشتې یا څلور میاشتې قومندان تېروي، نور برته تغییرېږي په وزاره داخله کې. خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت تر لوري په غو رضمین صاحب چلته راغلی، ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوی نوی قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، حال دا چې شو بد بېښینه ورته مې جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي، نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډیر منفي تاثیر کوي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او لدی حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشلو سي؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمې اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو، که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدل. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله ریان وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر لپاره د خپلې وساینې لپاره یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څنګه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خواته ځي چې به ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتی دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه کومه وغواړو چې ولا مونږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو مونږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري. دا چې ارزښت نه لري نو کچیر زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا لواسیتونه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینل لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښه نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدي لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو همغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به درته خوان نه درکوي، هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره د دې زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکوي، نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهومه ژوند او کله کله کور سره کېنی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کیږي زړه یې نه کیږي، د نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیاي او تدریجي بیا دی نسی کولای چې همدغه خپل بیغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي. داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري. مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو لویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطه دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي، تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.